سلامونه نن یک شنبه د سوار یغوی میشت دویم او د اپریل دروشته منیټه دا روانه خبری مجله چې زه همایون هیواد وړاندې کوم پیلې پلانډ خبرنو کو د سره صلیب نړیوالی کمیټه ویلی چې په افغانستان کې روان اقتصادي وضعیت پر میلیونونو کورنیو اغیز کړی. د دغې ادارې عمومي دفتر پرون په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې د کاري فرصتونو کموالی د کورنیو د پیرودلو قدرت کمزوری کوي او خلک نشي کولای چې د خوړو په څیر ضروري شیان راونیسي. د سره صلیب نړیوالی کمیټې په وینا دغه کسان نور ملاتړ ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو ویلي چې روان میلادي کال به په افغانستان کې 28,300,000 کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري. د هند د بهرنیو چارو وزیر ایس جی شنکر په دوحه کې د افغانستان په اړه د هغې جوړېدونکې غونډې په باب خوشبیني ښودلې چې مشري به یې د ملګرو ملتونو سرمنشي کوي. رسنیو پرون د ښاغلي شنکر په وینا راپور ورکړی چې ویلي دي هندوستان دغې غونډې ته په مثبت نظر ګوري. پام کېده چې د مې میاشتې پر لومړۍ او دویمه نیټه دغه غونډه د انتونیو ګوترش په کوربتوب وشي. د دغې غونډې په باب د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیال امینې محمد څرګندونو زیاتې لانجې راوپارولې. هغې ویلي وو چې په دې غونډه کې به د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې په اړه بحث وشي، خو د ملګرو ملتونو یو ویان وروسته وویل چې په دې غونډه کې به په نړیواله سطحه د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې په اړه بحثونه شامل نه وي. وروسته له هغې چې طالبانو روانه میلادي میاشت کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو او نجونو کار منع کړ، دې کار یې پراخ غبرګونونه راوپارول. د نړۍ یوه هیواد هم د طالبانو حکومت لا په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغانستان کرکټ بورډ وایي په خوست کې د زرغون جام د کرکټ سیالیو لپاره پوره چمتووالی روان دی. دغه سیالۍ را روانه شنبه پیلېږي او 19 ورځې به دوام وکړي. په کرکټ بورډ کې د کورنۍ کرکټ څانګې مشر نظیم جار عبدالرحیمزی پرون ازادي راډیو ته وویل
خدای کول د اپریل په 9 نیټه د زرغون جام سیالۍ په خوست ولایت کې پیل کیږي چې څلور لوبډلې ګډون کوي. البته د ملي لوبډلې ټول لوبغاړي به کې شتون ولري، نور هغه د کورنۍ کرکټ پیاوړي لوبغاړي به هم ورسره په لوبډلو کې ګډون ولري.
د دې ترڅنګ په پام کې ده چې په کندهار کې د ایمرجنګ سیالۍ هم پیل شي چې هلته به هم څلور لوبډلې برخه لري. په دغو سیالیو کې هغه ځوانان ګډون کوي چې عمرونه یې تر 30 کلونو کم دي او دا لوبې به 14 ورځې دوام وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي روسیا د ځوابي اقدام په توګه د جرمني تر 30 زیات ډیپلوماتان له خپلې خاورې وباسي. ماریا زخاروا پرون شنبه د روسیې یو دولتي تلویزیون ته په خبرو کې دا څرګندونې وکړې، خو نور توضیحات یې ورنه کړل. د ایلان داسې وخت کېږي چې تر دې مخکې په راپورونو کې وویل شول چې برلین په پام کې لري د روسیې ډیپلوماتان په ډلهییز ډول اخراج کړي. د جرمني په اعلان کې نه وویل شوي چې دقیقا د روسیې څو ډیپلوماتان له جرمني اخراج کړای شوي او څو تنه لا په جرمني کې پاتې دي. د برلین او مسکو ترمنځ اړیکې وروسته هغه ترنګلې شوې چې روسیې د 2022 میلادي کال د فبروري میاشتې پر 24 پر اوکراین یرغل وکړ. د چین د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چین له فلیپین سره د خپلو اختلافاتو د حل لپاره کار ته لیوال دی. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د چین د جنوب په لانجمن سمندرګي کې د چین د چلند له کبله د دواړو لوریو ترمنځ کړکیچ زیات شوی. بلخوا فلیپین د امریکا له متحده ایالاتو سره خپلې پوځي همکاري زیاته کړې. د چین د بهرنیو چارو وزیر چینګانګ په مانیلا کې له خپل فلیپیني سیال انریک مانالو سره خبرې وکړې او وروسته به د فلیپین له ولسمشر فریدینان مارکس سره وګوري. ولسمشر فریدینان به وروسته واشنگټن ته لاړ شي چې د مې میاشتې پر لومړۍ نیټه د امریکا له ولسمشر جو بایډن سره وګوري. چین خبرداری ورکړی چې د امریکا او فلیپین ترمنځ د امنیتي اتحاد پیاوړتیا باید د چین امن او د قلمرو ګټو ته زیان ونه رسوي. ازادي راډیو ته غوږیاست، په روانه خبرونه کې به واورئ. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي تر هغې چې له نړۍ سره سیاسي ستونزې حل نه شي د افغانستان د سوداګرۍ ستونزې به ختمې نه شي.
جدي او اساسي ستونزه دا ده چې تر څو اساسي مسایل حل نه شي، سیاسي مسایل حل نه شي، نو تجارت کې یو څه مشکلات شته دي.
په دې خبری مجله کې د اختر اړوند راپورونه هم درته لرو. د برازیل ولسمشر وایي په اوکراین کې د جګړې په وړاندې کیف او لویدیز ګډ مسؤلیت لري. د دې ترڅنګ نور مطالب هم شته.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس هم راپورنه د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وای تر هغه چې لنډۍ سره سیاسي ستونزې حل نشي د افغانستان د سوداګرۍ ستونزې به ختم نشي ورسلغه چې طالبانو د 2021 میلادي کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکټینګ کړ په افغانستان کې د بانکداري نظام ورسره ګډوډ شو سوداګر وای تر هغه چې په افغانستان کې د بانکداري نظام عادي حالت راګرځیدلای نه وي دوی په خلاص مټ تجارت نشي کولای په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
که څه هم څه باندې شل میاشتې کېږي چې طالبانو پر افغانستان ولکټینګه کړې خو د افغانستان د سوداګرۍ بهیر لا هم عادي حالت ته نه دی راګرځېدلی د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي تر هغو چې د افغانستان روانې سیاسي ستونزې حل نشي د سوداګرۍ پر لاره پراته خنډونه هم نشي لرې کېدی د دې خونو د مشرتابه پلاوی غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل په ځینو مواردو کې پرمختګونه هم شوي دي
وضعیت خو ورځ په ورځ باندې تجارتي لحاظ باندې ښه کېږي او څه ستونزې چې وي هغه ستونزې د حلېدو په حالت کې دي اما جدي او اساسي ستونزه دا ده چې تر څو اساسي مسایل حل نشي سیاسي مسایل حل نشي د دنیا سره خصوصا د بانکونو ازادي رانشي بانک په رسمیت ونه پیژندل شي نو تجارت کې یو څه مشکلات شته دي
شغله علی کوزای وای ځینې هیوادونه د ورستیو سیاسي تحولاتو لکبل افغان سوداګرو ته په اسانۍ ویزه نه ورکوي او له افغانستان نور هیوادونو یا هم له نور هیوادونو افغانستان ته د پیسو انتقالات لستونزو سره مخامخ دي د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د مشرتابه پلاوی غړی خانجان علی کوزای وای لستونزو سره سره چیر کال له ایران د وارداتو اندازه زیاته و
تیر کال مو زیاترین واردات د ایران سو او کمترین صادرات مو ایران ته او هم سکال تقریبا د یو څه کم یو میلیارډ ډالر په ارزښت باندې واردات دي د پاکستان سره او د یو میلیارډ نه زیات صادرات دي د پاکستان سره او تیر کال د دې نه یو 15% کم واردات د ایران نه ډیر دي او صادرات مو تا کم دي 10 میلیونه په اندازه باندې دي او پاکستان سم صادرات او واردات یو شانته دي
زیره سوداګرو ازادي رادیو ته ویلي د دوی پیسې د افغانستان په بانکونو کې باندې پاتې دي چې هر اونۍ د لږې اندازې پیسو د استلو اجازه لري یو سوداګر د نوم د نشولو په شرط ویلي په اونۍ کې 1500 امریکایي ډالر استلې شي حال دا چې لګښت په اونۍ کې لسلورو تر 500 ډالر و دی د طالبانو چارواکو په ورستیو کې ویلي چې بیلابیلو هیوادونو ته د افغانستان صادرات زیات شوي دي ګڼو افغان پانګوالو او سوداګرو د روانو ستونزو له کبله خپلې پانګې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته لېږدولې دي په لیندۍ یا قوس میاشت کې ایراني چارواکو ویلي وو یوازې په مشهد ښار کې د افغانانو په مشرۍ 1600 شرکتونو کاري جوازونه ترلاسه کړي او د دوی شتمنۍ 1 میلیارډ ډالر اټکل شوې ده تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی چې ورسره د افغانستان اقتصادي نظام ګډوډ شوی او د لګول شویو محدودیتونو له کبله په تجارت کې د شزو ونډه هم کمه شوې ده
و موردل چې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وای تر هغه چې له نړۍ سره سیاسي ستونزې حل نشي د افغانستان د سوداګرۍ ستونزې به ختم نشي
ازادي رادیو خبری مجله اوري
د اروپا ټولنې پارلمان د طالبانو له حکومت غوښتي چې د قلم لار بنسټ د مشر متی الله ویسا په ګډون ټوله هغه کسان چې د خپلو بنسټیزو حقونو د ملکولو په تور بندیان دي خوشی کړي په دې اړه په خبر شوی پریکړه لیک کې چې لیات پارلمان نه له 1500 په زیاتو رایو تصویب شوی له اروپای ټولنې یو غړو هیوادونو یې غوښتنه شوی چې په دې اړه په طالب چارواکو په مستقیم او غیر مستقیم ډول ډیپلوماتیک فشار نه راوړي جزئیات نرګس مومند پر راپور کې
د طالبانو د حکومت له خوا د زده کړو د برخې د نیول شوی فعال متی الله ویسا ورور اتا الله ویسا وای سترګې پر لار و چې ورور به د اختر لپاره خوشی شي خو په خبرې داسې و نه شول نو موري په یو لیکلي پیغام کې ازادي رادیو ته ویلي اختر ته زما کورنۍ ملګری او تر ډیره افغانان او هم د بشري حقوقو فعالان منتظر و چې متی الله ویسا بر اخلاص سي د انتظار زما کورنۍ او په ځانګړي ډول زما مور سخت پریشان کړه خو بیا هم هیله کوم چې هغه د ورځو کې آزاد کړي د قلم لار بنسټ مشر متی الله ویسا د روان میلادي کال د مارچ میاشتې پاته وشته منیټه د طالبانو د استخبارات له خوا د دوی له کوره ونیول شو. د طالبانو وایان زبی الله مجاهد د نوموړي له نیول کېدو وروسته ازادي راډیو ته ویلي وو ویسا د نظام ضد او غیر قانوني کړنو له امله نیول شوی، هغه ادعا چې کورنۍ ردوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د اروپایي ټولنې پارلمان په یو پریکړه لیک کې چې په 1509 رایو تصویب شوی د طالبانو له حکومت غوښتي چې د قلم لار بنسټ د مشر متی الله ویسا په ګډون ټول هغه کسان چې د خپلو بنسټیزو حقونو د عملي کولو په تور بندیان دي خوشي کړي. په پریکړه کې له اروپایي ټولنې او غړو هیوادونو څخه یې غوښتنه شوې چې په طالب چارواکو په مستقیم او غیر مستقیم ډول ډیپلوماتیک فشار راوړي تر څو ټول په خپل سر توقیف شوي کسان خوشي کړي او همدارنګه د هغو افغان ډلو ملاتړ زیات کړي چې د ښځو او نجونو د زده کړو زمینه برابروي. طالبانو پر افغانستان تر واکمنېدو وروسته د نجونو منځنۍ ښوونځي وتړلې او د تیر میلادي کال په ډسمبر میاشت کې دوی پوهنتونونو ته له تګ هم راوګرځولې. د طالبانو حکومت له بنده خوشی شوی د ښځو د حقونو فعاله تمنا زریه پریانی چې خپل درې خويندو سره څلويخت ورځې په بند کې ووای، نړیواله ټولنه باید پر طالبانو فشار راوړي چې نیول شوی کسان ژر تر ژره خوشی شي. نوموړي وایي
متاسفانه گروه تروریستی طالب ها
له بعد من غچی دیر کسان در طالبان و پر زندان و نقیدی خموک طالب نه مخاطب کهو دا پده مانه دی چه دوی مشروعیت لری خموک دا کار نکهو تر طول مهم بشری حقونون ها دو ندی چه اعتراضو نولری او پا طالبانو بندی فشارو نراوری چه پا خود سر توگه دا بندی که دل مخوانی سی او هاگه کسان چه دا طالبانو پر زندان که دی حقوی آزادن دی
آزاد بسازن.
د یادونه دي چې در دې مخکې هم پر وار وار د نړیوالو لخوا د طالبانو په حکومت غاښ شوی چې د متی الله ویسا په ګډون ټول هغه فعالان له بنده خوشی کړي چې له کوم جرم پرته د دوی لخوا نیول شوی دي. د متی الله ویسا تر څنګ کاظم امینی، مرتضی بهبودی، سبحان الله سبحانی، سید محمد حسینی، رسول پارسی، د بیلابیلو برخو نور هغه فعالان دي چې دا مهال هم د طالبانو په بند کې دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
ازادي رادیو ته غوښتل کابل ځینی اوسیدونکو د ترانسپورتي خدماتو لکه مخته شکایت کوي او وايي د ټکسي موټرو د لوړو کرایو لامل نشي کولای په اختر کې د خپلوانو کورونو ته لاړ شي. دوی وايي کله د اختر په ورځو کې د ښار په بیلابیلو برخو کې د بسونو تګ راتک ډیر شي، هغه خلک چې د ټکسي د کرایې وسل لري و به کولای شي چې له بسونو څخه په استفاده د خپلوانو کورونو ته ورشي. خو د طالبانو حکومت د ملي بس د دولتي تصدی رئیس عبدالولي صدبی ادعا کوي چې د اختر د ورځو لپاره دوی د ښار په بیلابیلو برخو کې په کافی اندازه د بسونو تګ راتک ډیر کړی. په دې اړه راپور د کابل د وی اوسیدونکو په غاک پیلېږي.
د دې ماشومان ته زورې کم، کور ته زورې کم، میړه ته زورې کم، میړه می مریض ده.
رئیسانو میږي او په کابل ښار کې له ناروغ خاوند او دریو اولادونو سره ژوند کوي. رئیس ازادي رادیو ته وویل چې سکالی د اقتصادي ستونزو له امله اختر ته هیڅ تیاری نه وکړی او تر څنګ یې د ټکسي او نورو لینی موټرو د لوړو کرایو له امله دوه ورځې کېږي چې په کور کې ناسته ده. فیصل د کابل بل اوسیدونکی دی چې وایي اقتصادي وضعیت ښه نه دی او د اختر په ورځو کې غواړي په هغو موټرو کې د خپلوانو کورونو ته لاړ شي چې کرایې ټیټې وي. فریدا چې په کابل کې اوسیږي او ښوونکي دوایي د طالبانو حکومت باید د اختر په ورځو کې د ترانسپورتي خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې د ملي بسونو فعالیت ډیر کړی وایي.
زه یو ښوونکی یم او 1000 افغانۍ معاش لرم. که د خپلوانو کورونو ته لاړه نشم هم یوه ستونزه ده، په ځانګړې توګه د پلار، مور، خویندو او ورونو کورونو ته، خو کرایه اوس ډېرې لوړې دي.
دفتر بسیار قیمت است.
خود طالبان حکومت د ملي بس ته صدای رئیس عبدالولی صد ازادي راډیو ته وویل دوی کافی بسونه د کابل ښار په بیلابیلو برخو کې فعال کړي چې خلک ګټه ترې واخلي.
موږ په دې خاطر چې د بسونو چلوونکي وکولای شي د خلکو د خدمت ترڅنګ له خپلو کورنیو سره هم اختر ونمانځي د شیفتونو په ډول تنظیم کړي دي. وسایط کم نه دي، موږ خدمتونه په همدې ډول وړاندې کوو.
نوموړی زیاتوي چې دا مهال یو سلو شپېته بسونه په کابل ښار کې فعال دي چې د اختر په ورځو کې هم خلک ګټه ترې اخیستلی شي. خو خلک بیا وایي چې د کابل ښار نفوس ته په کتو چې تر 5 میل نه ډېر خلک پکې ژوند کوي، په دې اندازه بسونه کافي نه دي او د طالبانو حکومت باید په ښار کې د بسونو شمیر ډېر کړي. په داسې حال کې چې د روسیې او لویدیځ ترمنځ کړکېچ زیات شوی، د برازیل ولسمشر وایي په اوکراین کې د جګړې په وړاندې کیف او لویدیځ ګډ مسؤلیت لري. لولا د سیلوا پرون په پرتګال کې وویل غواړي داسې لارې پیدا کړي چې مسکو کیف ته مذاکرې میز ته راولي. په همدې حال کې روسیې له مسکو څخه د 10 جرمني ډیپلوماتانو د اخراج خبر هم ورکړی. دا هم په دې اړه تفصیل.
په داسې حال کې چې د برازیل او اروپایي ټولنې ترمنځ کړکېچ روان دی، د برازیل جمهور رئیس لویس ایناسیو لولا د سلوا پرون شنبه پرتګال ته لاړ. د برازیل او غربي متحدانو ترمنځ کړکېچ وروسته له هغې اوج ته ورسېد چې د برازیل رهبر د تېرې اونۍ په وروستیو کې وویل د اوکراین د جګړې پر وړاندې کیف او لویدیځ ګډ مسؤلیت لري. هغه زیاته کړه چې اوکراین او روسیې د جګړې پرېکړه وکړه او دا یې وکړه چې د امریکا متحده ایالاتونه دې جګړې ته لمن وهي. د برازیل د جمهور رئیس دې څرګندونو بیا لانجې راولاړې کړې. لولا د سلوا د روانې میاشتې په لومړیو کې هم په دې وړاندیز سره چې اوکراین باید کریمیا ټاپو وزمه چې روسیې په 2014 میلادي کال کې لاندې کړي روسیې د وسپاري او په دې ډول جګړې ته د پای ټکی کېږدي، اوکراین، واشنگټن او اروپایي ټولنه په غوسه کړل. د برازیل جمهور رئیس لولا د سلوا پرون شنبه په لیسبون کې د پرتګال له جمهور رئیس مارسو ریبلو د سوزا سره ګډ خبري کانفرنس ته په خبرو کې له امریکا او اروپایي ټولنې وغوښتل چې اوکراین ته د وسلو ورکولو ډډه وکړي، ځکه د په خبره دا کار جګړه لا پسې اوږدوي.
نه غواړم چا ته قناعت ورکړم، یوازې غواړم یوه لاره پیدا کړم چې دواړه لوري د مذاکرو میز ته راولم. دا پخوا هم ناممکن ښکارېدل، خو په دویمه نړیواله جګړه کې دا کار وسو. داسې نه برېښېدل چې دوی دې خبرې وکړي، خو دوی خبرې وکړي. ضرور نه ده چې د سولې ترلاسه کولو لپاره نړۍ نابوده کړو. دا جګړه باید نه وای پیل سوې، روسیې باید حمله نه وای کړې، خو حمله یې وکړه.
د برازیل جمهور رئیس په خپلو خبرو کې وویل په دې پوهیږي چې ازمکنۍ بشپړتیا څه معنی لري او ټول پوهیږي چې روسیې اشتباه کړې ده چې مخکې هم د ملګرو ملتونو په مصوبو کې دا اقدام غندل شوی دی. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې پر اوکراین د روسیې یرغل د 2022 میلادي کال د فبروري میاشتې پر 24 پیل شوی او لا هم دوام لري. په وروستیو کې د اوکراین له ختیځ د سختو نښتو او جګړو راپورونه ورکړل شوي. د مسکو او لویدیځ ترمنځ د کړکېچ د زیاتېدو په لړ کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ماریا زخاروا پرون وویل چې روسیې د جرمني څخه باندې 40 ډیپلوماټان اخراجي. روسیې د 93 دولتي اژانس په وینا تر دې مخکې جرمني له خپلې خاورې د روسیې ډیپلوماټانو د اخراج پریکړه کړې وه.
له خبرونو ور اخوا
سکل د کندهار ښار په میله ځایونو کې د ځوانانو ګڼه ګوڼه زیاته ده، خو په دغو میله ځایونو کې د خوراکي توکو پلورونکي وایي د تیرو اخترونو په پرتله یې کاروبار کمرنګه دی. نور تفصیل زموږ د همکار په راپور کې.
د کندهار ښار د عیدګاه جاده په دغه سیمه کې هر کال د اختر په شپو ورځو کې زرګونه ځوانان بیلابیلې لوبې کوي او د اخترونو خوشحالي لمانځي. دغه میله ځایونو ته راغلي ځوانان وایي د جګړې له پای ته رسېدو سره د کندهار ښار په میله ځایونو کې د ځوانانو ګڼه ګوڼه زیاته شوې.
احمد لامه د کندهار ولایت د غورکټ ولسوالۍ وسره شو سوي. دلته د اختر میلو ته کندهار ځوانان ټول راغلي میلو ته. څوک د ټوپکان میلې کې، څوک غیږ باسي، څوک دغه ناسي ګپه کوي، چای خوري نه دی. په دې اختر کې ګور نه دی رش زیات دی. د کور راوځي نه، د کور د مشر زړه درپسې ختلی چې یا به پټا وسي یا به بل برنامه باندې ګرځي. او اوس خو په خواخ بداره کم وو چې نه مشر پرې شولې چې ویل ول دی نه پټا وسي.
المانم صدق لا زر دنه سوالي اند تعملو تر غلم شش زبانه نغلی دي او مشغیر دي ستل کیم شاگی جنگی مرکم
مانم شر احمد د پنجوایو ولسوالی سره غلم په ډیر غلنج منه د اختر دی میله او د غریب په خوا نه مو سر مو پلیسیان دي منګر نور چې د اختر ش خوشالي د شزبانه منه ګرځي په خوا ش منه بندرونه او د غه یو څه دی منه شکونه ډیر و
بل خوا د کندهار شهر په میله زاینو کې د خوراکي توکو پلورون کې وایي سش کالي کاروبار کم رنګ دی د دوی په خبره د اقتصادي ستونزو لامل ځوانان د تیر په ډول سوداوی نه کوي
زمانم سید احمد دی د یفه جاده کې د مسانه په لده خرڅوم خو به معنا رش بډیر و خاري ډیر شو خاري پروتل وس میلو رشونه کم سیوی د خاص رش نسته لکه په خوا چې د کم دغه د جاده په خوا ډیر زیات خلک د لته و ډیر شو میلا و ډیر شو خاري پروتل وس د په خوا بر کم رش دونی نسته
زمانم نه کې بلادي زلت په جاده کې ګاډي کوم چې بس خرڅوم بلا شه دي شکر خو د په خوا بر کم رش کش نسته په خوا خو بډیر را شو ډیر البوا گی بجنګ دی اوس خو ناغه کسی نشتا گی بنجیجه مخبل را وڑی وی ول می خرڅوه
د کندهار شهر په ګډون د دغه ولایت په شاولی کوټ ارغنداب خاکریز ډاند میوند دامان او سپین بلده کلسوالی کې ځوانان د اختر په ورځ کې د غیژنیونی خوسی دوننخت او نور بیلابیلی دودیز لوبي کوي د غراز یو شمیر نور ځوانان بیا د هیواد شمالي ولایتونو ته سفرونه کوي
شهر د کندهار وای په جاده کې اترونه وای شما اجلسونه وای کلی پنجوای ته د انګور شبابونه وای ارخواته سیرونه وای کلی پنجوای ته د انګور شبابونه وای ارخواته سیرونه وای دک مو کا سوای د وګړي شونه هار وای شاد کنده هار وای مکاسوای دو بوی شوره هار وای شاد کنده هار وای تول وطن مغل وای غرو د شولا لزار وای شاد کنده هار وای
لکه د هر څخه مو د اختر پاړه راپور درلود چې هلته په میله ځایونو کې د ځوانانو ګڼه ګوڼه زیاته ده خو بیا د خوراکي توکو پلورونکي وایي چې د تیرو اخترونو په پرتله یې کاروبار کم رنګه دی په غزنی کې بیا د دې ولایت اوسیدونکي وایي که څه هم چې د تیرو اخترونو په پرتله یې سږ کال اقتصادي وضعیت خراب شوی خو بیا هم خوشحاله دي چې په دې اختر کې په ښار کې ښه په ډاډه زړه ګرځي او هیڅ ویره نه لري دوی وایي خو ستونزه دا ده چې د طالبانو حکومت یې د اختر خوشحالي محدود کړي دوی اوس غوښتنه کوي چې د هر ډول خوشحالۍ د نمانځلو اجازه ورکړل شي په تاریخي لحاظ غزنی یو له ولایتونو څخه دی چې دلته به په اخترونو کې زیاتې میلې کېدي په دې اړه نور حال زموږ د همکار په راپور کې
د غزنی ښار په کولای سب سیمه کې ډیری ماشومان زلمیان او ځوانان سره راټول دي که څه هم دلته د پخوانیو اخترونو په څیر نه ډول او نه هم اتڼ نسته خو دغه کسان کله کله پټ ښکاره هګۍ جنګوي دغه کسان وایي که څه هم چې د تیرو اخترونو په پرتله یې سږ کال اقتصادي وضع خرابه سوې ده خو بیا هم خوشحاله په دې دي چې په اختر کې په ښار کې ښه په ډاډه زړه ګرځي او هیڅ ویره نه لري دوی وایي پخوا په اخترونو کې به د وسلوالو بریدونو چاودنو او نورو ډول ډول پیښو ویره ورسره وه شاوخوا 25 کلن واحد الله هم دلته راغلی دی واحد الله غوښتنه کوي په سژنی اختر کې امن دی خدای ته دی د هر ډول خوشحالۍ لمنځلو ازادي ورکړل سي
موږ دلته راغلي یو کولای سو ستې اختر شپې دي نو دلته کله بیواګي کله پټ کله ښکارا جنګو نو تر پاوز ډیر نه نن نه ټاکس نه ټوکس نه جنګست نه چودنیست
دغه کسان وایي د طالبانو حکومت نور هم د خلکو د ژوند خوندي ساتلو او امنیت په ټینګولو کې کوټلي ګامونه پورته کړي نصرالدین د دغه کسانو له جملې څخه یو دی
اختر خو ان شاء الله ښه اختر ده خو اګي ماګي خو نستنو امن ست ان شاء الله نه چاودنی ست نه وستل ست نور ان شاء الله څه مشکل نسته غلا املاوي نسته اګي ماګي وایو پټ جنگو نور میلې هم داسې نستنو موږ به طالبانو دا غوښتنه لرو چې نور هم دغسې امن راولي دغه مشکلاتونه سره حل کړي
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی لامونیا کومندانۍ څخه رسنیو ته په لیږل سوې خبر پاڼه کې خلکو ته د ټینګ امنیت ډاډ ورکول سوی دی. په تاریخي لحاظ غزنی یو له هغه ولایتونو څخه دی چې دلته به په اخترونو کې زیاتې میلې کېدې. کلونه وړاندې به د غزنی ولایت اندړ ولسوالۍ په میری بازار کې د سړو او ښځو جلا جلا ډېرې سترې میلې جوړېدې چې د غزنی تر څنګ به له څنګلورو، زابل، پکتیا، پکتیکا، لوګر، میدان وردګ او ځینو نورو ولایتونو څخه به یې خلک نندارې ته راتلل، خو اوس نسته. دلته به ډولونه او اتڼونه وو، سانګې به وهل کېدې او ډیری نورې ملي او سیمه ییزې لوبې به ترسره کېدې.
دا چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي، مهم ټکی اوس موږ همکار راوروي.
لا کانادا خبریدونکي تورنټو سټار او رسپانا په یو مطلب کې لیکي، یو شمېر هغه افغانان چې په کابل کې د کانادا د حکومت لپاره کار کوي، روسه له هغه د کانادا یوې فدرال محکمې ته عرض شول چې دغه هیواد ته د دوی د انتقال پروسه د اوتاوالو لوري بې دلیل وځنډیده. په مطلب کې لولو، په دې افغانانو کې په کابل کې د کانادا د سفارت د یو امنیتي ساتونکي چې یو لسیزه یې له دې سفارت سره کار کړی و، په ګډون د یو حقوقي شرکت هغه څلورویشت کارکوونکي هم شامل دي چې د 2021 کال په اوړي او مني کې په ګډه د کانادا د کډوالو ځانګړي پروګرام ته غوښتنلیکونه استولي و. ورسپانه وړاندې لیکي، دغه افغانان چې د کاناډا د کډوالو د بیا میشتېدو پروګرام په ټولو شرایطو برابر دي، د طالبانو لخوا دوی او کورنۍ ته د ورپېښو امنیتي ګواښونو له کبله په افغانستان او یا هم په دریم هیواد کې پټ شوي دي. د افغانانو د دې ډلې یو مدافع وکیل مورین سیلیکاف د جمعې په ورځ وویل دغه کسانو څو نور ایمیلونه هم ولیږل او د دوی په استازیتوب ځینو کسانو په سلهاوو ځلې دا ټلیفون له لارې اړیکې هم ونیولې، خو تر اوسه یې هم سم ځواب نه دی ترلاسه کړی. دا 2021 کال په اگست کې وخت د طالبانو له ستنېدو وروسته کاناډا اعلان وکړ چې 40,000 افغانان به د هیواد ته انتقال کړي. دوه اونۍ وړاندې د افغان کډوالو یو الوتکه د تورنټو په نړیوال هوایي ډګر کې کېناسته. د کاناډا د کډوالو وزارت ویلي وو چې د دې کسانو په انتقال سره کاناډا ته د نوو برخلو افغانانو شمیر ډېر ژر ته ورسېده. په هغه لیکنه کې چې ایرو ایشیا ریویو خپرونې پرون خپره کړې لولو، د افغانستان له ګاونډیانو سره د طالبانو اړیکو په نړیواله کچه ډېره پاملرنه ور اړولې ده. په مطلب کې د ازبکستان په سمرقند ښار کې هغې ناستې ته چې د اپریل میاشتې په 14 وشوه اشاره شوې چې پکې د روسیې، چین، پاکستان او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیرانو سربیره د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر هم ګډون کړی و. د دې ناستې په اعلامیه کې د افغانستان له خاورې څخه د احتمالي ترهګرۍ د ګواښونو په اړه اندېښنه ښودل شوې وه. په همدې حال کې په جاپان کې د اوو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د تېرې اونۍ له غونډې وروسته په یوه اعلامیه کې چې د منځنۍ آسیا په اړه یو بشپړه برخه پکې شامله وه، په سیمه کې د افغانستان د وضعیت بې ثباته کوونکي اغیز باندې ټینګار شوی و. د ایرو ایشیا ریویو په مطلب کې راغلی د منځنۍ آسیا په اړه د جیو ډلې اعلامیه بې مخینی نه ده، خو غیر معمول ده او دا ښیي چې په سیمه کې وضعیت څومره کړکېچن دی. په مطلب کې وړاندې وایو، وخت د طالبانو د بیا ستنېدو وروسته د کابل او منځنۍ آسیا هیوادونو ترمنځ اړیکې د پیچلتیا، سختۍ او جوړجاړۍ یو ترکیب دی. تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان چې له افغانستان سره ګډه پوله لري، د طالبانو له حکومت سره د تعامل جلا لارې نیولې دي. هیڅ یو هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د بشري حقونو رعایت، په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه، د نړیوالې ټولنې لخوا طالبانو ته د رسمیت پیژندلو یو له اساسي شرطونو څخه دی.
اوس هم ستاسو له پیغامونو
سلامونه تاسو ته نازنین رادیو ټولو اوریدونکو ته کوچنی اختر مبارکي وي. غوښتنه مې له ټولو افغانانو دادا، هغه وګړي چې ناچاره وي او اقتصادي کمزوری وي، د پختر خوښۍ کې د هغوی له ځان سره شریک کړي او هغوی دې هم نه هیروي او هڅه دې وکړي چې له هغوی سره دې مرسته وکړي څومره چې کولی شي، ځکه تاسو ته واضح نه چې د افغانستان اقتصادي وضع ښه نه ده. نو په کار دار چې مسلمانانو په هیڅ مخبل وجبه تر سره کو.
سلامونه نیک خلې خوږه احترامات د آزادې رادیو ټولو همکارانو او د آزادې رادیو ټولو اوریدونکو ته. کوچنی اختر دې ټولو ته مبارک وي. خدای دې وکړي چې دغه اختر په هیواد کې د سولې، ثبات او امن اختر واوسي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د آزادۍ رادیو محترم و کارکونکو اوریدونکو ته د اختر مبارکي ویم. روژې او لمنځونه، اطاعت او عبادت هم خدای دې الله پاک په دربار کې قبول و منظور وګرځوه.
سلامونه او احترامات د آزادۍ رادیو محترم و کارکونکو اوریدونکو ته وایم. احمد همدرد لغمان نه دا پیغام پریدم. د سلام نه بعد زاد ټول مسلمانانو ته د اختر مبارکي وایم، خصوصا خپل هوادوالو ته. خدای